افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلی یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلی. افغانستان د خبريالانو مرکز وای د طالبانو دوه نور خبريالان نیولې دي. د مرکز په خپلوي پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حميدي پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو جوار اندېښنه خود لري او د هغوی د بيقيدو شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي. جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاونه او عبدالحق حميدي مسول مدیر وو. د اژانس روان کال د چنګاخ میاشتې په لمړیو کې په بلکه جوړ شو او فعالیت پیل کړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم خار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده، اعدام شوی کس نوم اسلام امان الدینی خودل دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 29 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بیپارې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکزي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د افغان وګړي د قضیه په اړه یې خبره سرچینې دی سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. د سرچینې په خبره نوموړی په ورغنیس شرکت کې ساتونکو ول یو بل کارګر سره تر لزیش خړی ورسته هغه وشلو. د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشټون د سبب کیږي چې هر قتل ته پرته لدی چې د هغه شدت نرمي او انګیزي ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو ادارې وايي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان با خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا وو شپږ سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو ادارې وايي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه د هیواد د لږ تر لږه 30,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلي دي. زیاتوي د هغو کسانو د وخت لیکلو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پراخستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو د ایران له حمله وروسته د هیواد موقت صدر اعظم منار الله کاکړ پرون د پوز او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په بارونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د سیشن بی په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره په هغو مرکزونو د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وارد ځوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبې پر ورځ ایران په قلمرو کې د نن نه د دوی له قبله د وسوالو مرکزونه په نخښه کړی دي. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابلل او ویل دي چې ایران سفیر ته چې تهران ته تله حساب باټه د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آیواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1960 کال کې د خپل سفر په اړه یو مسترد فلم جوړ کړي. ای وری با په خپل دی فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سولې ز افغانستان ننداري ته وړاندې کړی. د ای وری په خوانی همکار ګیلز ګارډنر چې د فلمونو پر اټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړی یو شیبو څخه زړه راخون کې او ډیر شاعرانه دی. ګارډنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې شی په خبرونو کې لیدل کیږي د افغانستان په اړه د خپلې ټاټوبې تصور لمنځه تللی دی. جیمز ای وری په 2011 کال کې چې نه اتیا کلنو د اسکار جایزه وګټله دته دا جایزه ما ته په خپل نوم غږ وکړ. فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو. نن شنبه ده د مرغومي دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام. په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د درخم په ګډون بیا لابل ترانزیټي لارې لا هم تړلې دي.
د پاکستان مننه په ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسي مننه په ولاړ دي، پاکستان مننه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي.
وقتی داس ډاکټر مراجعه کړم ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تدې خبري ټولګې په دویم نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوی تاندې څنګه هم خبر شي. که څه هم د خوست په غلام خان مندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي لا هم ولاړ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه د خلاصېدو هیڅ نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې راپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارې چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان دوه نیم سوه لارې هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارې ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو د ستونزو به مرکزی حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه ناڅه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوی لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مو دا هیله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاص کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي. هر څه چې کوي د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسیې مولونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون له وجنه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا سهال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبري کړي څو اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسه لزغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعات وزارت پرون د کرمان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان لمخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان لمخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایرانی چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنج شنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکیچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د وایان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تورې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینو راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دې سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور کې لیکل شوی. دغه سازمان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي په بخښنې دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې شمېر 83% له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړو شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پېښې ثبت شوې چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې
پیاده روان شو. شاوخوا لس یا پنځه لس دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وخت کې داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر وګف
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریه د موسمي ورښتونو نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریه را ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي کې هغه سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه های تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او میروختي وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سیمال چې ایران او پاکستان د کډوالو جبري اخراج روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسې وستو ته اندېښمنه ده. د کمشنري وایي چې دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو پر دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي وو چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 10.2 میلیونه داسې دي چې باید هر څه ژر بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله اکسپانه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغانستان ته د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېرې سانه شوي افغانان هم د سرپنا کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله اکسپانه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوي کورنۍ هم د سرپنا کار او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
حالم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 45 کلنه خزه چې د موضوع د حساسیت لامل د نوم لاخستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل تستنه شوي وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وي افغانستان تستنه کړل شوي.
هم ناروغ وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جای نماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه و. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو اوس یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مه پورې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړې دي چې لنډیزی اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانه لیکي چې حبت الله خونساده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوی دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي له هغو ویناو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدان په افغانستان کې کوي. ورسپانې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورسپانې وړاندې د هبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې څنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خبره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثره میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخله خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیان من کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبري راخستري چې وای ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دی راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیايي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات او اوري. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو دات کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده خبريږي. ک زنې خبرونه له تاسو به شوي تکرار یو ریال ته خبرونه جدول شته کول شي ولار شي خپل د خپل خو خبرونه هر مطلب بل چې واړی وای وري حل تشته. سسی بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دی دابو آورو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهي څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشتې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغسی پر وچېدو دي مروره بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه دربلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر لوړپور چارواکو پورې ورسی. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکیلی از ما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دی غریب خلک پښکستا دا نمائندگان ټول دغه خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نه ورکوي خپلې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسولین چې د مایسه وې څنګه کوي دغه د زموږ غونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا نمائندگان ټول د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټی نو اغاز مر ژغ دی ورسیو د مسلو خلکو تر غوژه پوري.
په عبد الحاد تعلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیښ سمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه دي ګر د ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی راورسی د ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کی دغه سزي تر دی شو پوری دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره د درې ولسوالی نشلی نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړه کی چې موږ د سخت سون سره مخامخ موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالی نو دا پیغام دی خدای پاک دی چې موږ مسولین واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موخت خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ 00422114015.
شمیره بیا تکرارو 00422114015.
مخکې لدی چې ولاړ شو د خبرونې دویمه برخه کې تاندې څنګه چې ځوانان لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه ده دا تر خبره شي. په افغانستان کې د سهار